دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واورئ چې د افغانستان اجرایه ریاست ویل له پاکستان سره حکومت د حکومت په کچه د خبرو تر پیلېدو را وروسته هم د اسلام آباد په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. تر خبرونو وروسته به یې درته معرفي کړو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه او سوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې یو سړی د حکومت سره د همکارۍ په تور وژلې دی. چارواکي وایي د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په مرکز کې د داعش وسلوالې ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي دي. په ارمنستان کې د صدراعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرژ سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد نن یو وار بیا د هغه هیواد په پلازمینه یروان کې مظاهرې دي او د سوریې حکومت هغه افتخاري نشان چې د فرانسې حکومت بشار الاسد ته ورکړی و فرانسې ته مسترد کړ. پوره خبرونه واوري. چارواکي وایي د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په مرکز د داعش د وسلوال ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د درزاب د امنیه قمندان محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو د ولسوالۍ پر پوستو حمله کړې وه او امنیتي ځواکونو ته یې دغه مرکشوپ لاړولې ده. نوموړي ویلي په نښته کې د داعش ډلې ته هم تلفات رسېدلي خو د دقیق شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د درزاب د امنیه قمندان همداراز وویل چې په سیمه کې د داعش وسلوالو سره له ننګرهاره ورغلي څلوېښت تنه وسلوال یو ځای شوي دي او په درزاب کې وضعیت ناامنه کړی دی. وسلوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې یو سړی له دولت سره د ارتباط په تور وژلی دی. د دې ولسوالۍ ولسوال نوراقا سامی نن ازادي راډیو ته سهار وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ په سیدانو دره کې د نعمت الله په نوم یو سړی وژلی دی. د هغه په نوراقا سامی په وینا وسلوال کسان د هغه کور ته ورننوتي وو او پر دې یې ډزې کړې دي. د سیاګرد د ولسوال په وینا وسلوالو طالبانو یو بل سړی د سیمې چې د دوی د هغې سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده له ځان سره بیولی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ارمنستان کې د صدراعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرژ سرکسیان د ټاکل کېدو څخه وروسته نن یو وار بیا د هغه هیواد پلازمینه یروان کې مظاهرې دي. چارواکو مظاهرهچیانو ته د خبرو وړاندیز کړی دی. په یروان کې نن اتمه ورځ ده چې سلګونه مظاهرهچیان د اپوزیسیون د یوه مشر نیکول پاشینیان په بلنه لارو ته راوځي او د ښار د مرکز پر لور مارش کوي. پاشینیان پرون په یروان کې لږ تر لږه لس زره کسانو ته چې د ښار پر جمهوریت څلور لارې راغونډ شوي وو وویل چې نن به په روان کې ټول لارې بندوي او خپل اعتراض به جاری ساتي. دا وایي زموږ خلکو دلته د بخملي انقلاب اعلان کړی دی. موږ یوازې یو څو کسان وو خو اوس څلوېښت زرو ته رسېدلي یو. نو موږ معلومیږي چې ټول خلک ولس بدلون غواړي. د ارمنستان ولسمشر هغوی ته د مذاکرو وړاندیز کړی دی. په ایروان کې پولیسو پرون لږ تر لږه یو سلو شل تنه اعتراض کوونکي ونیول او د هغوی د خورولو لپاره یې پر خلکو اوبه پاشلې. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار په واشنگتن کې د روسیې سفیر ته ویلي مخکې له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د پام وړ شوالی راسي روسیه باید د امریکا هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال د مسمومیدو او د اوکراین د وضعیت په اړه لري. سپینې ماڼۍ پرون یوې اعلامیې کې وویل چې جان بولټن چې د مکماستر پر ځای ټاکل شوی دا خبرې د اپریل په نهمه نیټه د روسیې له سفیر اناتولی انتونوف سره په لیدنه کې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په وینا جان بولټن د روسیې سفیر ته ویلي ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي خو شته اختلافات د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کېدو خنډ دي. د امریکا متحدو ایالاتو د بریتانیې د هغه دریز ملاتړ کړی چې وایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال او د هغه د لور د مسمومیدو پړی د روسیې پر غاړه ده. مسکو د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې ادعاوې او په بریتانیې کې د یوه روسي جاسوس په مسمومیدو کې لاس لرل رد کړي دي. د سوریه حکومت د فرانسې افتخاري نشان لیجون دونور چې د فرانسې حکومت په شارل اسد ته ورکړی و مسترد کړ. تر دې مخکې فرانسې ویلي و چې به شارل اسد ته ورکړی مډال بیرته اخلي. د بشارل اسد دفتر پر نوویل د سوریه جمهور رئیس بشارل اسد پر دې ویاړ نه کوي چې د داسې یو هیواد مډال پر ټټر ولګوي چې د امریکا غلام دی او د تروریستانو ملاتړ کوي. د اسد دفتر ویلي د مډال د مستردولو پرېکړه یې د دې لپاره کړې چې فرانسې تېره اونۍ له امریکا سره د سوریه د دولت پر ساتو په حمله کې ملګرتیا وکړه. امریکا، فرانسې او برېټانیا تر هغه وروسته چې د سوریه په دوما ښار کې د بشار الاسد د ځواکونو له لورې پر ملکي خلکو د کیمیایي موادو د حملې رپورټونه خپاره سو، په سوریه کې د اټومي وسلو د تولید او د وسلو پر زیرمو حملې وکړې. د رپورټونو پر اساس د اپریل په 1 نېټه د سوریه پلازمېنې دمشق ته په نږدې پرته سیمه دوما کې ګڼ شمېر ملکي کسان د زهرجن کیمیایي ګاز په حمله کې ووژل شو. د فرانسې پخواني ولسمشر ژاک شیراک په 2001 میلادي کال کې بشار الاسد د لیجون دونور مډال ورکړی و. د اسد دفتر دا مډال په دمشق کې د رومانیا سفارت ته چې د فرانسې استازیتوب هم کوي ورستولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. کابل پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. په دې اړه وړاندې د افغانستان د اجرایه ریاست نظر در سره شریکو. په خبرونه کې مو په کونړ کې د شونځو او د کتابونو لستونزو خبرو.
بېوزله کورنیو ته چې خصوصا کتابونه نه رسي، هغه ماشومان یا هغه نجونې یا لکان چې هغوی وس لري هغوی ته کتابونه ورکوي. هغه چاته کتابونه ورکوي چې څوک یې وس نه لري.
په خوست کې د چنار مشاعره وشوه.
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمت شوی، لر او بر ملالو ویح کړی شالنډی قیمت شوی.
په کندوز کې بیا د ریدی ګل مشاعره وشوه.
دا مشاعره د سول انډو ځانانو په فکر او په باندې را جوړه شوه چې د کندوز د نورو ولایتو سره سیال کړي.
د حقیقت سره په پروګرام کې په کاناډا کې د افغانستان له سفیر سره د افغانستان د سفارت پر ستونزو او له لوی سره د ډیپلوماټیکو مشکلاتو په اړه شخیدلې.
هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري هغوی شخصي خبر ده، اما هدف باید په آخر کې یو وي چې له هر دریځ نه باید افغانستان ته کار وشي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي سره له دې چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې پیل شوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې شوالی نه دی راغلی. د دې ریاست ویاند چې پر پاکستان د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونو ملاتړ د دې ریاست ویاند وویل چې پر پاکستان د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. نور تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام پورا پور کې.
سره له دې چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تګ راتګ سره د اړیکو د خکېدو هیله مندي زیاته شوې و، خو اجرایه ریاست وایي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل افغانستان خپل واضح لیدلوری د پاکستان له صدر اعظم سره شریک کړي، خو تر اوسه پاکستان لازم څه نه دی ترسره کړي.
پاکستانی چارواکو په تیر کې هم سفر کړی او اوس یې هم سفر درلود. دوی ژمنه کړې ولې لبد مرغه مونږ د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه دی لیدلی. مونږ هیله مند یو چې نړیوال او سیمه ییز فشارونه دوام پیدا کړي تر څو پاکستانیان همکاریو ته اړ کړي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل چې افغان حکومت پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په می بلنه کابل ته راغلو. د افغانستان جمهور ریاست وای په دغه لیدنه کې پریکړه وشوه چې د دوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به د دوړو هیوادونو د اړیکو د خکېدو لپاره د عمل پلان د سند په اورستی کېدو کار پیلوي. د ارګ په خبره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د سند په متن کې د دوړو هیوادونو د سولې، امنیت او لټروریزم سره په ګډه مبارزي اجمنی شوې دي. اجرایه ریاست په داسې حال کې د پاکستان په سیاست کې د نه بدون خبره کوي چې ل دې وړاندې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړو ازادي راډیو ته ویلیو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر نمایشي او هغه هیواد تر هغه چې پر جدي نړیوال فشارونه زیات نشي لازمه همکاري نه کوي. د رواني اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره دواړو حکومتونو ویلیو چې د اړیکو اړیکو د خکېدو لپاره دا سفر مهم و. له دې سره د سیاسي چارو کارپو بشیر بیژن د پاکستان په سیاست کې نه بدلون کومه نوې خبره نه ګڼي. ښاغلي بیژن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په وړاندې د پاکستان کړنې د هغه هیواد شوم اهداف ښیي.
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان لیدلوری د بدلون وړ نه دی. پاکستان تل د افغانستان په اړه شوم اهداف لرل او لري، خو له بده مرغه حکومت هم د پاکستان پر وړاندې د مسؤل مرجع په توګه نه دی ودرېدلی.
د ملي شورا غړي بیا وایي د کونړ، خوست او پکتیا په ځینو سیمو د پاکستان وروستۍ تجاوزونو هغه هیلې مړې کړي چې پاکستان به د افغانستان سره په خپلو ژمنو وفادار پاتې شي. له ډلې عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان باید له نړیوالو چینلونو د فشارونو د زیاتېدو هڅه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ګڼ زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي او له دې عمله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پوهنې مسؤلان په دې ولایت کې ستونزه مني او ژمنه کوي چې دا ستونزه به هواره کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې تر اوسه ورته پوره درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. چاته یو او چاته هم دوه کتاب رسیدلي. د کیرالې د منځني ښوونځي دوه تن زده کوونکي وایي:
زما نوم نوید الله دی، د اسرآباد ښار اوسیدونکی یم. خصوصا زمونږ کونړ داسې یو ولایت دی چې د نورو ولایتونو په پرتله چې دی بې وزله غریبانان خلک دي، نو زیاتره پلرونه داسې چې هغوی ځان ته د شپې ډوډۍ نشي پیدا کولی، نو هغوی به بچیانو ته د تعلیم په برخه مسائل برابر کړی.
معلوم سپه الله دی، یا مکتب ته ناراضي استاد هم په دې باندې زوروي چې کتابونه راوړي، خو مګر هغوی په مکتب کې موس نه کیږي، په بایر غستل هم موس نه کیږي، مګر په مکتب کې دوی هم نه ورکوي.
دوی وای څوک چې پیسې واسطه لري هغوی ته ټول کتابونه ورکول کیږي، او څوک چې څوک نه پیژني خاوري پر سر دی او له کتابونو به برخې دي.
کتابونه شته دي هغه خلکو لپاره شته دي څوک چې تاویلدار په سره رابطه لري، یا مکتب کې بل کوم واسطه لري، یا خپلوان لري، هغوی لپاره شته دي، ځکه هغوی ورته پیدا کوي. مګر هغه څوک چې په مکتب کې یا استاد نه لري، خپلوان نه لري، یا کوم واسطه نه لري، به هغوی لپاره څوک نه ورکوي.
به وزنه کورنوي ته چره خصوصا کتابونه نه راسي. هغه ماشومان یا هغه نجون یا لکان چې هغوی وس لري هغه ته کتابونه ورکوي. هغه چاته کتابونه ورکوي چې څوک وس نه لري، ځکه چې امه په افغانستان کې ټول دغه حال دی.
یو تن چې زوی ته په خونځي کې کتابونه نه دی ورکړل شوی، په اسداباد کې یو کتاب پلورنځي څخه شپږ کتابونه په بیا اخستی وایي:
زمانه مجیب ابراهیم دی، دا کتابونه خو ما شل زل در ټولو لغب سی وراله، ما کتابونه والا ما ته ویل چې کتابونه ورور نشته، نصاب بدیږي او کتابونه نه پیدا کوي، ورونه کتابونه درسونه تیریږي. نو لاړم په کتابخانه کې، مله یو کتاب په 500 کالداري واغست، شپږ کتاب او 300 باندې وس رانه غا غم پریغستل، او دا شپږ کتاب مې ول مهم را واغست چې ورونه نه درس تیریږي، او دا میاشم په تیر شو، دا یو کوي نصاب بدیږي، معرب کې نشته، او ابتدايه کې یو کینو په لیسه کې یو ځکه نشته کتابونه، نو ما ناکام مجبورم چې کتابونه مې په به واغست.
کتاب پلورن کې وای دوی هغه درسي کتابونه پلوري چې په آزاد بازار کې چاپ شوی دی.
نن محبوب رحمان دی، او په چرسره بازار کې کوم دی کتابخانه والا یم، کتابونو کار کوم. موږ سره دا غن حساب دی چې په مکتبونو کې کوم تدریسي کی، خو دا چاپ چې کوم دی دولتي چاپ نه دی، او په شخصي چاپ دی، مطلب په دې چې کوم خپل نمائندګان دي هغه چاپ کوي، ساده چاپی، او دا غونې موږ راوړو په خلکو ته د ضرورت په خاطر باندې. اوس په مکتبونو کې کتابونه نه پوره کیږي، کمبوتی کوم ماشومان سره چې کتابونه نه نه هغه بیا راځي موږ ترجو کوي، او موږ ته دا کتابونه د خپل ګټې خاطر چې کوم دغه ساده چاپ خرڅو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په ښوونځیو کې د کتابونو د کمی ستونزه ومنله، او ډاډ یې ورکړ چې د مشکل حل کولو لپاره یې هڅې روانې دي.
د کتابونو د کموالي ستونزه شته ده چې تر اوسه پورې موږ ته د ضرورت وړ کتابونه نه دي رارسېدلي. وزارت نن بار بار غوښتنه کړې، او هغوی هم هلې ځلې کوي چې ډېر زر کتابونه چاپ کړي او توزیع شروع کړي او موږ ته راورسوي. زموږ هم کوشش دی چې د کتابونو رارسېدو سره سمدلاسه د هغې کې خنډ او ځنډ ونکړو، کتابونه شاګردانو ته ورسوو تر څو خپلو زده کړو ته په سمه توګه دا دوام ورکړي.
همدرد وایي هیڅوک حق نه لري چې د زده کوونکو په منځ کې توپیری چلند وکړي. دوی ته غریب او بډای یو شان دي او کتابونه به ټولو ته یو ډول ورکول کیږي. له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي، د نورو شیانو ترڅنګ درسي نصاب هم ګډوډ شوی. د هجرت او جهاد په وخت کې هر یو جهادي ګوند ځانګړي کتابونه درلودل چې په ټولو کې جنگ ته ځوانان هڅول شوي وو، چې لا تر اوسه هم هیواد له جنگي نصاب څخه نه دی خلاص شوی او چې کوم نوی نصاب جوړ شوی، کتابونه زیات او داسې مضامین پکې ځای شوي چې د زده کوونکو ترڅنګ پرې د ډیرو ښوونکو سر هم نه خلاصیږي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. البته یو یادونه وکم، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني ولسمشر ته ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه روان دي. نن د دې اعتراضونو اتمه ده. سلګونه اعتراض کوونکي نن د پلازمینې ایروان سړکونو ته بیا راووتل او د سرج سرکیسیان پر ضد شعارونه ورکړل. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. فریبا جانې، د ارمنستان حکومت د مظاهره کوونکو غوښتنو ته تروسه څه ځواب ورکړی؟
بلای شي ورسره د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان چې له پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان سره کوم تړاو نه لري، د اپریل پر 19مه یې پرون ویلي دي چې د دې کړکېچ یوازینی حل لاره مذاکرات او متقابل درناوی دی. ولسمشر د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې زه د هیواد د مشر په توګه پر دواړو لورو ژغ کوم چې د اوسني وضعیت د پای ته رسولو لپاره د یوې ښې حل لارې موندلو په هدف باید په خپلو کې خبرې او مذاکرات وکړي. ارمن سرکیسیان په ښکاره د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان د ټاکلو په تړاو اعتراض کوونکو ته واضح څه نه دی ویلي. خو د ولسمشر د دې غوښتنې سره سره نن سهار بیا په پلازمینه ایروان کې سلګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل او خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. دوی وایي سرج سرکیسیان په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. د دغو اعتراضونو مشري په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان کوي. نیکول پاشینیان تیره ورځ شاوخوا 10,000 مظاهره کوونکو ته وویل چې په پلازمینه ایروان کې په جمهوري څلور لارې کې راټول سي او د نن ورځې لپاره د پلازمینې د ترافیک د بندېدو غوښتنه کړې وه.
بله فربجان، په تیرو تقریبا 2 ورځو کې یو شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي دي. نن څنګه د چا د نیولو خبر ورکړل شو؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د اپریل پر 19مه د بلوا ضد پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې شاوخوا 130 تنه مظاهره کوونکي ونیول شول. خو د نن ورځې لپاره داسې راپورونه تر اوسه نه دي خپره شوي چې وشي څوک دي نیول شوی وي. د پولیسو یو ویاند ویلي چې تیره ورځ مظاهره کوونکي وروسته لاغه ونیول شو چې دوی په پلازمینه کې د دولتي ودانیو مخ ته راټول شوي او د دولتي چارواکو د ورتلو مخه یې نیوله. دا سپارښتنه ورته د دوی مشر نیکول پاشا نیان پرون سهار کړی و. دوی هڅه کوله چې د سرکیسیان د کابینې لومړنۍ غونډې ته د وزیرانو د ورتګ مخه ونیسي. که څه هم دا غونډه بیا ماسپښین ناوخته وسوه، خو مظاهره کوونکي بیرته هغه څلور لارې ته وګرځېدل چې پولیس پکې ځای پر ځای سوه. د پولیسو ویاند دغه راز دا هم ویلي چې ټول نیول شوي کسان د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي دي او دا چې که تر 3 ساعتونو پورې څوک راخوس شي نه سول، په دې معنی ده چې هغوی د جنایت په ترسره کولو تورن دي.
بله، تاسو په 2 ورځو کې د اصول شلو مظاهره کوونکو د نیولو خبر ورکړ، څرنګه نړیوالو ساکس عمل ښکاره کړ؟
بله، د امریکا متحده ایالاتو پر دواړو لورو ټینګار کړی چې له نرمښت څخه کار واخلي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. دغه راز روسیې بیا ویلي چې قانون باید مات نه سي. په دې ترڅ کې په ورسا کې د دیموکراتیکو ټولنو او بشري حقوقو د دفتر مشري د ارمنستان پر ولسمشر ژغ کړی چې په دغه هیواد کې د سولېز مظاهره په برخه کې د خلکو د ازادي حق ډاډمن کړي. هغې د سولېز مظاهره کوونکو پر وړاندې د پولیسو لخوا د زور زیاتی پر راپورونه اندېښنه ښودلې ده. البته شبر صاحب، دا باید ووایم چې دغه مظاهره د اپریل پر 14مه نیټه وروسته لاغه پیل شوې چې د ارمنستان پارلمان د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان ټاکنه تایید کړه. نوموړي تر دې وړاندې 2 دورې د ارمنستان ولسمشري هم کړې ده.
مننه فریبا جانې. لوی خبرتیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو.
دیوا لا لیبرتا
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. نجیب الله لوخی له خوست راپور لري.
د پنجشنبه ورځ ناوخته په خوست کې د لسګونو شاعرانو همدارنګ د هنر، ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د چنار دودیزه او کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د چنار مشاعره چې تر ماښامه روانه وه، ګڼو شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کول. په پیل کې یو شمېر ویناوالو د مشاعرو او نورو فرهنګي برنامو د اغېز او ګټورتو په باب خبرې وکړې. مدني فعال طالب منګل په خپله مقاله کې ویل:
د خوښۍ ځای دی چې د خوست پسرلی یو ځل بیا د چنار دودیز کلنۍ میلې کوربه دی او د خوست په ګلورینه معطره هوا کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د خوست فرهنګي او ادبي بډاینې لا غوړېدلې.
په دې ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په خپلو لنډو خبرو کې خوستیو فرهنګیانو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به دوی سره مرستې کوي. بل لوري ته بیا یو شمېر فرهنګیانو په خپلو خبرو کې رسول باوري ته شکایت وکړ چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل:
هغه حالت چې په خوست کې په فرهنګي برخه کې تیریږي د سره د زغم وړ نه دی، او زه به ووایم چې زموږ اطلاعات او کلتور فلج دی.
د لنډو وینا وروسته مشاعره پیل شوه. مشر شاعر وزیر محمد روغلیونی په خپل شعر کې افغانان مینې، دوستۍ، یووالي او د علم پرمختګ ته وروبلل:
راځئ نوي رواجونه ورکو، نه مناسب عادتونه ورکو، راځئ چې لنډ فزدراري لسوډه د خپل وطن نه ټول پردي لسوډه، راځئ چې زده کړو د سواد درسونه، د انسانیت مینې هیواد درسونه.
یو بل تن شاعر محمد آور خورین هم خپل شعر ولوست:
بدرګه د ننګ جوړیږي سرې خوالۍ قیمتي شوی، لر او بر ملالو ویښ کړی شالنډۍ قیمتي شوی. خورین وای انشاءالله لال براوړي له خماره، د مورکۍ دعا منظوره، د ملالې قزاره.
د چنار د مشاعرې یو بل شاعر ساجد بهار وو:
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم، حد دی بازار دی خلک دی، د هر چا راته پام هم دی، له هر قدم سره یو نوی مصیبت وینم، او ټوکېدلی مې په هر یو پله الزام هم دی. ته دې په خپله لمن ګرد هم لا نشې لیدی، بهار په تا پسې برباد هم دی، بدنام هم دی.
په مشاعره کې رفیع الله زمیر د خوست سیمه ییزې لنډۍ ولوستی:
وړکیا د سار مرچه تماسا، وړکیا د سار مرچه تماسا، وړکی بخلې خوري ته بخور خوري میانا، او د سر زورای انجام دی ولی د چیغه سار ته سار ته تلی کونډه د کړما، او په سپینه خوله د غیمان دوشه لکه تنکی برړه ژوله خوټوینه.
د چنار په کلنۍ مشاعره کې د یو شمېر نورو شاعرانو ترڅنګ طاهر امین تعجب هم خپل شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ:
لنده خښتا شوا سرا مړا شوا درپ مینا، خولې تو شوې د اندامونو پشن ویاله کې، پانی رانی سے د گلابونو پشن ویاله کې، لجنگ راغل ستړي ستماندی پوبوناستی، مخون منزی لګناهو.
د چنار له مشاعرې به مخه کړو د ریدي ګل مشاعرې ته چې په کندوز کې وشوه. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دغه مشاعره کې د کندوز ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، د شعر او ادب مینوالو او د دولتي چارواکو ترڅنګ د تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، لوګر، ننګرهار، خوست او کابل ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپل نوبت سره په زړه پورې شعرونه یې وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. په هر شعر کې د ملي یووالي، وطن پالنې، د ښوونې او روزنې او د هیواد د پرمختګ پیغامونه نغښتي وو.
چ اخوا جی کدی خوا جنگ هر خوا ته چ دی خو لمخ یو خوا شچ خو خدای زارم چوی.
په نموړي مشاعره کې د کندز والي عبدالجبار نعیمي له شاعرانو او لیکوالانو هیله وکړه چې د قلم او شعر په ژبه دې خپل غږ اوچت کړي او د هیواد د آبادۍ، اعتماد سازي، امن، سولې او ثبات لپاره دې ولس ته څرګند پیغامونه ورکړي.
بیا په دې ولایت کې به امن راځي، ثبات راځي، ترقی راځي، پرمختګ راځي او دلته به خوشحالي راځي او سرلوړي به وي.
په کندز کې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د نموړي ټولنې مشر فدا محمد ارزښت له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا یولسمه مشاعره ده چې په نموړي ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
دا مشاعره د څو روڼ اندو ځوانانو په فکر او په باندې را جوړه شوه چې د کندوز د نورو ولایتو سره سیال کړي او هغه شاعران او لیکوالان چې په کندوز کې تیتو پراګنده وو هغه راټول کړي او دغسې زمینو ته مساعد کړي چې د شعرونه په داسې یو فضا کې واورېدل شي چې هغه ولس یې واوري او خلک یې واوري او هغه خپل استعدادونه خلکو ته وښيي.
ښاغلي ارزښت زیاته کړه چې سږ کال د دغې مشاعرې مالي لګښت د کندز والي لخوا ورکړل شوی. په ورته وخت کې د غونډې یو تن برخوال نور رحیم عاطف بیا وایي چې دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
نو طبعا دغه مشاعرې د سولې په راوستو کې په سوله باندې یو مثبت اغیز درلودلی شي او موږ هیله من یو چې دغه مشاعرې اقلن که یو غټ اقدام مو د سول په راوستو کې نه کړی یو وړوکی اقدام هم یو موږ په دې ډېر خوشحاله یو.
له دغې مشاعرې برخوالو پوره خوند واخیست ځکه مشاعره یو آزاده مشاعره وه او ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
داد آزادی خورا داد جگورو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن
ای دا رئیس صاحب سیکرټری خوږی خبرې دی شکرې په سلام دیدر تنختر او غمبر وهی لکه کوترې او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو
له دې سره سم حضرت ګل ارچوال د کندز یو تن تکړه لیکوال او شاعر وایي تر پخوا په نموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي چې مینوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه په خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیا وایي چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
دې مشاعرې ته د مختلف ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ د دې ولایتونو کسان راځي. نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو دغه تګ راتګ، دغه د زړه خواله، احوال اخیستل د یو دوست، دا ډېره ښه خبره ده.
د یادولو وړ ده دا چې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړي ټولنه له دیارلسو کلونو را په دېخوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بشیر حبیبزی له لوګره لیکي د افغانستان او پاکستان خبري نتیجه نه ورکوي ځکه پاکستان اقدام نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي پاکستان به هیڅکله خپل سیاست تغییر نه کړي، خو هغه وخت به یې بدل کړي چې بهرني فشارونه پرې زیات شي. شفی جان صدران له نادر شاه کوټ څخه لیکي په پاکستان باندې فشار د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په یووالي کې دی. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز نه لیکي پاکستان تل د ترستانو ملاتړ کړی او کوي هیڅکله پر پاکستان باور نه دی پکار. ضیاءالرحمن لیکي ملګری ملتونه باید پر پاکستان جدي بندیزونه ولګوي. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو اسمسونه راستولی دي. عظیم الله خوست لیکي د البته د روانې خبرونې د کونړ راپور ته اشاره کوي او لیکي په خوست کې هم د کتابونو د کمبود ستونزه شته خو اوس کم شوې ده. رشید الله درمان لیکي په خوست کې اوبه ډېرې دي خو بندونه نشته او باید دې ته توجه وشي. عبدالرحمن له میدان وردګ نه لیکي که څوک له وکیلانو نه خوښ نه وي نو په انتخاباتو کې د برخه واخلي او نوي وکیلان دې انتخاب کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د درزاب ولسوالۍ په مرکز د داعش د وسلوالې ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د درزاب د امنیه قمندان محمد اسماعیل په وینا د داعش وسلوالو د ولسوالۍ پر پوستو حمله کړې وه او امنیتي ځواکونو ته مرګ شو پراړولې ده. وسلوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې یو سړی د دولت سره د همکارۍ په تور وژلی دی. د سیاګرد ولسوال نورقا سامین نازادی راډیو ته ویل چې وسلوال تیر شپه د غسړی کورته ورننوتی وو. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرکیسیان تر ټاکل کېدو وروسته نن یو اربیا د هغه هیواد په پلازمینه یوروان کې مظاهرې دي. البته د ارمنستان حکومت مظاهره چانو ته د خبرو وړاندیز کړی دی. د سوریه جمهور رئیس د فرانسې د حکومت افتخاري مډال لیجن دونور چې په 2001 میلادي کال کې د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک بشار لسد ته ورکړی وو مسترد کړ. تر دې مخکې فرانسې ویلي وو چې بشار لسد ته ورکړ شوی مډال به ورڅخه واخلي. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار په واشنگتن کې د روسیې سفیر ته ویلي مخکې تر دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ مثبت تغییر راسي، روسیه باید د امریکا هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې او په برتانیه کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو او د اوکراین د وضعیت په اړه لري. او د امریکا په الاباما ایالت کې یو 33 کلن سړی چې د قتل په جرم زنداني و اعدام شوی مجرم والټر لیروی مودی جونیور نومیده او تر ټولو د پخه عمر زنداني دی چې په معاصر امریکا کې د اعدام حکم ورباندې اجرا شو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې د ښه صحت لپاره باید خوراک ته پاملرنه زیاته شي. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د حقیقت سره په پروګرام کې په کاناډا کې د افغانستان له سفیر شینکی کړو خیل سره شخېدلی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغاني سفیر شینکی کډوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون 9 ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له 16 ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کډوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلیو. هله د ترپایه مملتیا وکړي.
ډیره زیاته مننه کړو خل صاحب چې وخت مراک ک پایلې لدینه کوچه لکه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کوم حالې تل کړې دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و امالمدار تقریبا دو کاله موږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مو نه درلود. امالمدار چې سفیر نه اړیکه لږ زره ډېرې مغه نه وي، تماس نه کمتره وي، اما خوشبختانه د کاناډا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماس نه بیشتره دي، مسایل سره مطرح کیږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبتو ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي، همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالسو کې چې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پوړو سره کیږي، همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوو چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري، او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپلو لاسته راوړنو چې پروسیو کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي، تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو لخوا، یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل څومره رښتیا دي؟
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپل انرژي په مثبت کارونو باندې مصرفه کوي او تعداد مشخص تارګت کوي، یا دوی هدف یې د غوی زپل د غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په داسې اشخاص په حال باندې تاسف کوم، دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدا مراعت کړي، غیر دغه نه که دوی ډېر سیاست علاقمند وي نو بیا کېدای شي بیا سیاسي ډګر ته راوځي، او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کولو په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا به یې درست کار نه وي، او زه د دوی په هغه شخصي هغه څه ورته وایي شخصي دښمني لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم، قواره هم نه پیژنم، په نوم هم نه پیژنم، او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزوروم. دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسفم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاش که دوی نو د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي درلودی، نور سفارتخانې هم لټولې، د مخکې هغه نه چې زه لاړه شم یو ورته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای، زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای، وضعیت یې کتلی وای، رابط یې کتلی وای، چې بیا دا دواړه حالت یې پرتله کړي وای او بیا به هغه دوی خپل نظریات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارته تیت شوي دي،
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتی ته مشي، نو په هر حال نو معلومدار یو که څوک غواړي چې یو چل لپاره د چا په خلاف لیکنه وکړي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري، ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنګونه یا بغل لپاره خپل یو شی جوړوي، یو توتیا اساساً یه موضوع وجود نلری اغا تلمن وهی اغا جوڑوی اغا پا یو مشکل باندې مطرح کوی او دغه پا منس که زینی کسان هدف یا ترگت کوی. نو دا که اغا چوکو غوری ستاس خلاف بانی اولی کنوی که شادت من یو چند دستور اخلی، او زنه پیگم چه ولی زده دیو تیده حلقاتو تا دوی په نظر زیو تهدید واقع شوی ما، او دوی څنګه غواړي چې مال د غزای نه ایسته کی. نو مال لپاره ډېر جالبه ده.
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ دغه خبرونه ترلاسه کړل چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي، دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سره باید کورنۍ ونه وسی، دلایل سو
پروس کړی موږ یو برحاله ډیپلوماټ صاحب چې خپل مېرمن او دو ماشومان ته پنندگی غوښته و، نو واقعا به دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښوده، او چې زه دوه ځلې وزارت خارجه غوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو، او مشکلات دې کس څه دي چې دوی اوس هم مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پنندگی غواړي خپل ماشومان ته خپل مېرمنې ته، که چېرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل اغه ډیپلوماټیک امتیازات او مسؤلیت اخلي، نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي، غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې برحاله ډیپلوماټ دلته پیسې پنهنده قبول کو. په دې موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریک کړله، او وزارت خارجه به مکتوب لیږي چې دا کیسه سي محکمه بیاي، ځکه دا شخص فعلا ډیپلوماټ مېرمن هم ډیپلوماټیک پاسپورت لري، خپل ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماټیک لري، په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي، ژوند په خطر کې نه ده، تهدید لاندې نه ده، دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي. نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ، او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماټانو په وړاندې ویل چې د بعد چې ډیپلوماټان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وځه کوي، او خصوصا هغه کس که مثلا هغه ته وعده ورکړي چې بیا روس له کاناډا نه بل چېرته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې، ځکه چې هغه پوسې چې بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري، او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د یو بل مملکت تبع هم وي تر څو په دلته پنهنده نه شي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله، او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کانادا حد زمین کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي، که هغه میرمن وي خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راولي، د فامیل نه شي راوستلی، او که نارینه وي همدارنګه هغه فامیل نه شي راوستلی، چې دا یو ښه کار نه و. چې
ستاسو په اړه هم دغسې یوې دا موجوده وه په وروستیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې؟
بله، دغه هر چا څه کړې ده، نو زه نه پوهېږم، خپل ځان یې بی اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم د هر څوک چې وي. اکو زه چیر پناه هنده شوی وای، نو زه خو یو دو هفته روسیه بیت سفر لرم، بیرته هغه ته ځم کاناډا ته. نو یو که زه هلته پناه هنده بیا کابل ته ول راتللم، نو زه خو بعد بیا خو نشم راتلل، ځکه چې ما به خپل ټول ډیپلوماتیک اسناب مې هلته تحویل کړي وو چې زه اوس نو پناه هندګي غواړم، نو زه بیا څنګه راغلم؟ نو دا خپل دې نمونه ده چې دی هغه اتهامات څومره بې بنیاده دي.
څه فکر کوي همدغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه څه کېدلی شي؟
دا له دوی نه باید پوښتنه وشي چې دوی ولې دا زما په تګ باندې د خپل منافع په خطر کې لیدلی دي او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خود سره شخصي هیڅ نه وه خصومت دښمني نه لرم، د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه پوښتنه کوي ته ویلی چې زه خپل ماشومان به ولې دي هلته پناه نده کړي، تاسو اوس هم کولی شئ. زه به تاسو ته هغه دوه ادارې په ګوته کړم چې چېرته زما یو زوی او لور چې هلته په کابل کې د دواړه د کاناډا ویزه هم لري، لیکن په کاناډا کې نه اوسي، ګټه تللې نه دي.
له تاسو وړاندې چې هلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوو ویل کېږي داسې چې هغوم هلته سیاسي پناه اخیستې ده او بیرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلی، معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرست و چې هغه خپله مستشار و. بیا سرپرست و دوه دوه نیم کالو دپاره. زه نه پوهېږم، ځکه چې کله د ختمه وظیفه شو په 2016 دسمبر کې، نو ما درې هفتې مخکې م ولیده چې مالته و. نو دا په دې معنی چې هلته اوسیږي، داسې اوسیږي، په کوم حالت باندې اوسیږي زه نه پوهېږم. ما ولیده چې د یو ماشومان یې هلته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلی شي نوم یې واخلئ؟
نوم یې نه غواړم چې واخلم. شاید در څوک پوسی سي مخکنی سرپرست څوک و، نو هغه خپل ماشومان هلته اوسیږي. کوم ځنه چې زه خبره، فقط زمونږ سفیر صاحبان چې همیشه د بل مملکتو په نغې همدرلوده پاسپورټونه هغوی برګشت کړی تر اوس پورې کاناډا کې چې څوک مقرر شوي دي. زمونږ دوه جنرال قسله چې یو مجرده وه، یو مېرمن وه راغلې ده بیرته، او یو نارینه و چې فامیل یې هلته ژوند کولو دی په خپله راغی، اوس بیرته هلته مقرر شوی ده. اخیرا زمونږ یو دریم سکاټر له ونکوور نه راغلی ده، او مخکې زمونږ دوه نور ډیپلوماتان له اوتاوانه برګشت کړی، یعنی سرجم 15 نفرو برګشت کړی ده، او سفیران خو استثنا ول دي حالت نه. باقی زمونږ څومره ډیپلوماتان چې تللي متاسفانه چې برګشت نه ده کړی.
کرخیل صاحب، شاید دا ستونزه په نور اروپایي ملکونو کې موجوده وي، هغه افغان ډیپلوماتان چې شاید بیرته راونه ګرځي، په ټوله کې د یوې سفیرې په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړولی شي؟
کاملا دا یو درسته نه ده د افغانستان اعتبار کمایي وي، او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي، نو دوی باید دغه د افغانستان او یا د افغانستان ډیپلوماتان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بیرته نه دي راغلي، بهتره په دې باندې یو رپورټ خپور کړی بجای داسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایه هم لري چې اختلاس شوی ده، یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان ته همیشه ما کاتب رالیږي چې فلان ډیپلومات مثلا ځینې اختلاس درلوده. په دغه مسایل کې معلومدار اوس موږ څه نشو کولی، دغه په وړاندې کولی شو، موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو، چون هغوی پناهندګي غوښتې اوس هغوی د فیصله تبع د کاناډا دي که باوجود تر اوسه په پروسه کې به وي. نو کېدای شو دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله؟ یعنې ماته زما په اوږو باندې یو لوی بار دی، هغه غلطی کارکردګیانو شوی ده، یا هغه منفي تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې پریښی ده. نو بجای دې چې زما حالت درکې، زما مشکلات درکې، برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکې وي، دل پاره سدي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې هلته ویني.
هلته په سفارت کې دننه ویل کېږي داسې چې یو شمېر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي، ستونزې جوړوي، که رښتیا وي او همدغسې حالت موجود وي، دلایل څه کېدلی؟
موږ په مختلفو وزارتخانو کې مشکلات لرو، موږ مثلا په سفارتخانو قونسلګریان کې مشکل لرو، د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده، مشکلات وجود لري. شاید هنوز هم یو تعداد کسان دا ستونزه ولري چې څنګه یو ښځینه سفیر سره کار وکړي. په دې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خیلی ډیر مهم دی ځینې اشخاصو لپاره، کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي. نو تر څو پورې چې هغه پختګي ته ځینې انسانان رسیږي، نو دغسې طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي تر څو پورې چې هغه درک کړي چې ولاو څه هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري دغو شخصي خبره ده، اما هدف باید په آخر کې یو وي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه کړوخیل صاحب، چې په یو شمېر سفارتونو کې چې په بهر کې دي، په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي، ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزه لري. هلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی، هلته د ژبې ستونزه څومره دی؟ یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې، د کاناډا په ملي ژبه باندې، څومره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځانګړي ډول تاسو؟
شبه هم یو ستونزه ده او ظرفیت کاری هم یو ستونزه ده، حتی په محلی کارمندانو کې. متاسفانه چې په محلی کارمندانو کې دغه مثلا هست، فرد بلوسی دیپلماتان هلته کار کوي، محلی کارمندان سي وکړی سي دیپلماتانو په کارونو کې هغوی سره همکاري وکړي. په سفارتخانو کې یو تعداد کسان ځای په ځای شوي، له هر ادرس نه چې وي، اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا وړتیا دي او کار نه لري، کله چې هغه خوري، نو بیا هغه داسې نه وي چې زما ظرفیت کم دی، زه کار نشم کړی. بیرته وایي چې ولا دا سفیر خو د دې قوم نه و، زه د فلان قوم نه یم. نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي یا هغه خپله وړتیا نه مطرح کوي چې څومره وړتیا لري یا نه لري، نو بیا د قوم موضوع مطرح کوي. نو بیا هماغه رقم یو تعداد کسان چې خپله یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري، نو بیا دغوی په ډېر په اسانۍ باندې مطالب لیکي او ځینې رسنیو ته ورکوي، او هغه ځینې رسنۍ بې د هغه نه چې د هغه سفیر یا قنسول یا بل مربوطه ډیپلومات سره چک کړي، یا هغه خبره هغه کې هغوی سره دغوی حق ده چې باید پوه شي چې دلایل ولري چې و یا نه په دغه موضوع کومې ته هم چې په لګول کېږي، نو هغه نشر کوي. دا یوه ستونزه موجوده ده. ژبه مسله په کاناډا کې ډېره مطرح نه ده، تقریبا ټول خلک یې ژبه باندې پوهېږي.
ډیره زیاته مننه کړو چې په کور راغلئ.
مننه ستاسو.
کور کله جوړون کې مریم توخی.
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني. سره کړي ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کومې روغتیا ستونزې پیدا کوي؟
ورځم ورسره کړي و په سبا یې زه به تاسو نه جوړ اوسم د مې دې تکلیف راته و.
و کورنۍ کې د خوړو د برابرولو مناسبې طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دی او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دی. پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای د یک تورا چې په مغه ماین اندازه او بورا چې سره قیدی دي د موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی. انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او نس مړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نه شو کولای. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هېواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمېر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنا چې په ډېرو هېوادونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور شي، هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو د خوراکونو ته، ټولو د خوړو ته چې هغه له حد نه ډېر سره شي، او داسې که ساده مثال ورکړو، کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز اچوي، معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو بانډو کې هم دا لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډېر سور شوی رنګ اتاتور وخته ای. نو در حالات ته ټول ته مشتاس ویل شو چې سره کړی خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړی کې پخېږي او هغه سره تاسو مساله اچوي او یا لواب ورته جوړوي او هغه تر حد ډیر پخوي، نو هغه ټول سره کړی خواړه دي.
میرمنې تر ډیره هڅه کوي چې ښه او خوندور خواړه پخ کړي، ځکه نو ممکن هغه ډیر سره کړي. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلی یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوږ شئ.
اوس رومیان مستر کړی دی، اوس پیاز مستر کړی، اوس پکې غوښه اچوم، قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټوله دا سره کړی شان خوښیږي، دا یخنی شان نه خوښیږي. او موږ به هر وخت کې کوو، پیاز سره کوو، رومی ورته سره کوو، بیا غوښه د شان سره کړی پخوو. کور کې ټوله نه خوښیږي. یوه ورځ مې پخ کړی و، ورونو مې پلار مې ټوله ویل چې دا موږ خو څه مریضان نه یو چې دا یخنی شان په موږ خورئ. همدې دپاره نه موږ هم سره کړی شان پخو. خپله د پلار میده مې درد کوي، ټول میده دا د معدې تکلیف لري، خو بیا هم نو دوی وایي چې سره کړی پخوئ، یخنی شان مه پخوئ. چې کله همداسې پاخه کړو، بیا وایي چې دا تاسو خپله ځان خلاص کړی دی، زرم دیګی کړی ده، سم په مزه هم نه ده پخ کړی، کم نه ده پخ کړی. دوی خوښې ته ګورو موږ.
د هلمند اوسیدونکي نجیبه بیا وایي، سره له دې چې په کورنۍ کې د معدې په ناروغۍ اخته غړي لري، بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنګ یې تور واوړي.
مدې تکلیف زما یو لري، کچالو یا بېنډۍ خوردغه بله بس یا غوښه یې بس دغه ځي راواخ دغه ځي کړی تراواخ هغه د کمبین تراخو بس پښ پخې کو سر په خلاصو ورځې بس سره خښې کو چې ماښام باندې کولې برو سره کو بس یو بوته بس باندې کو سی بشو.
د کابل ښار اوسیدونکي شبانه ته د بوري سره کولو د معدې درد پیدا کړی دی. له ډېرو خوږو سره د هغې معده ایشي او د بې اوشي حالت ته یې رسوي.
وروسته مو بوره سره کړې وه، په دا سبا یې زه داسې نه جوړه شوم، د معدې تکلیف راته وویل. ما سرتېره فکر کوه، کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ما ته وویل چې ستا د معدې تکلیف دی او ته باید فکر شان هیڅ ونه خورې.
چکنی او نور ترخه خواړه هم د معدې درد ډېروي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی نقیب الله وایي چې هغه ته ترخو خوړو ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
ما ته د معدې تکلیف د اچارو نه زیات د اچارو نه راته پیدا شو، ځکه چې موږ په اطراف کې اوسېدلو، بازار ته به چې راغلو یو په یو من نیم من میاشت کې خوړل، اچار مې بس کړل. مرچ خو بیخي نو را باندې بند دي، پیپسي مې وچ کړله، هغې هم راته معدې تکلیف پیدا شو. کباب مې راوغوښته، تر هغه چې تر کوره راتلم بس بیخي داسې کړلم، له خوراکه یې وغورځولم. داسې وخت راغلی چې لږ داسې پړکېدلی یم.
که په کورنۍ کې د کورنۍ ځینې غړي د معدې یا نور صحي مشکلات ولري، نو څه ډول خواړه باید ورته پاخه شي؟ شکیلا چې د کور میرمنه ده وایي خاوند یې د معدې ناروغي لري، دا چې هغه څه ډول خواړه پخوي له هغې به یې واورو.
زما خپل خاوند دی د معدې تکلیف لري چې موږ ورځې ته برس راکوو، دا زما خاوند یې نه خوري چې وي خوري ډېره په تکلیف کوي، دا په تن باندې تاثیر کوي. او چې سر کړی وه نه خوري نورمال دی، د نرمه شوله موږ سره پخه کړي چې ما معده را پازوي انجنکۍ چې دی وایي موږ دمپخته خورو. موږ په نظر کې نیسو چې دی کور کې موږ دته نرمه دمپخته شوله ورپخو، سر کړی شی نور کوو، خو یګان دپه شوق علاقه ده د شي سره د سر پیاس، یګان دپه سر کړی شی خو یګان دپه نه خورو.
کورکلی، کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه. د کورکلی په خبرونه کې د کورنیو له حالاتو څخه ځان خبر کړي. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
ډاکټران له سره کړو خوړو سره ډیر ترخه، ډیر خواږه او یا ډیر ترو خواړه هم روغتیا ته مناسب نه ګڼي. په دې هکله زموږ همکار فرشتې مرسل د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګن سره مرکه کړي او ریدلو ته مو رابولو.
په افغانستان کې متاسفانه هر خواږه خواړه چې دوی پخوي تر حد ډیر، یعنی سرکه په غوړوي کې، سرکه یا په دې کې سرکه، مثلا هر هغه خواړه چې خپل طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه، مثلا یعنی پخوي مګر ورسته لغې نه کباب کوي، که داسې ساده پرې ووایو چې یعنی هر هغه خواړه چې کباب کېدو خواته روان وي، هغه سرکړي خواړه دي.
دغه سرکړي خواړه چې خوړل کېږي بیا د روغتیا ته څومره تاوان رسوي؟
څوک چې د معدې په تکالیف باندې اخته دي، تاسو داسې حدس وکړئ او داسې ګمان وکړئ چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا دغه پوستکی ترې لرې شوی وي، نو که چیرې بیا تاسې پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب بي خاصیت ولري هغه پرې واچوئ، طبیعي ده نو چې ډېر دردناک به وي او طبیعي ده چې تحمل وړ به نه وي او دغه تکلیف به هم زیاتوي. نو د معدې تکالیف په همدې شکل باندې دي. هر هغه خواړه چې بیا هغه سره کېږي، هغه دغې طبیعت تغیرېږي، هغه ډېر اسیدیتي خاصیت پیدا کوي، تیزابي خاصیت پیدا کوي. ناروغ دی او د معدې تکلیف لري او تاسې بیا هغې ته تیزاب بي خاصیت خواړه ورکوئ، حتی که خو سره کړي هم نه، لکه لیمو چې مثلا پغې کې تیزاب موجود دی لکه بانجان رومي چې پغې کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی او یا مرچ دی پغې کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی دغه استفاده کې نو طبیعي ده چې ناروغ به ورسه ستونزه لري او دغه شکایتونه به زیاتیږي او هغه به ناروغ به نورم د مشکل ورته زیاتیږي او بیا کچیرې دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغه ته به زخمونه ایجادیږي خصوصا د معدې کې او دا زخمونه که بیا توجه ورته ونشي او دا به بیا پرمختګ کوي او د زخمونه به په الله پاک دی نه کوي خو بیا متاسفانه په ناسور به وړي.
ځینې کسان په دې نظر دي که چیرې پیاز ډیر سور نه کړو یا وریځو ته بوره سره نه کړو دا خواړه مزه نه کوي، په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښوي، نو دا سره کوي چې خوندور سي. تاسو په نظر آیا خوند به مهم یا که ستونزې به دې سره مخ کیږي؟
په فرهنګو پورې رابطه لري. متاسفانه د افغانستان د غذایی فرهنګ چې دی دا ډیر ښه نه ده. دې خاطر تاسو په نړۍ کې هیڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایی خوړو په نامه باندې د سیو غټ کمپاینی شي نه شي لیدلی. مثلا تاسو که نور د نړۍ مالکو ته سفر وکړئ هلته مثلا تاسو نور خواړه د نور مملکتونو لیدی شئ، مګر افغاني خواړه ځکه یې خلک ډېر نه خوښوي چې ډېر صحي نه دي د هغې په نظر، او دا دقیقه خبره هم ده، ډېر سړکړي وي، ډېر غوړي لري، طبیعي ده نو لږ څه په خوند د افغانان ورسره بلد دي. مګر که چیرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډېر عادت شي او هغه به هم مزهداره وي هم به صحي وي ورته، نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي.
تاسو له غوړیو نه یادونه وکړه، اکثره کسان مالګه ډېره اچي، غوړي ډېره اچي، سره له دې چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي، دا به څومره مضر تمامي کړي؟
که نارملی د مالګې څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزه نه جوړوي. متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډېره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډېره لوړه کچه استفاده کیږي. دواړه ده، بوره او مالګه، د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي، ستونزې ایجادولی شي. نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي، ها په اوله میاشته کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تم د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي، مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې.
دا وه د کور کلي خپرونه، تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم
پل پل روان